تاسو زموږ راغ لمشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې د نن ورځې په دې ورستۍ خبري خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو. اول د خبرونو سټکی، د پاکستان وزیر اعظم وای په نازک حالاتو کې پر پوز تنقید کول سم کار نه دی. په پېښور کې د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیې نن احتجاج کړی دی، او نن د امریکا د دفاع وزیر او د ګډو ځواکونو مشر په منځني ختیځ کې پر امریکایي ستراتیژۍ د بحث لپاره په یو غونډه کې ګډون کوي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي، نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړ چې تیر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوزي مشرتابه انتقاد وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران په سیاست کې ګوتې نه وهي.
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ
دیوائی کله چې تاسو کمزوري کېږئ، نو موږ مو شاته درېدل غواړو. موږ د دې ملک لپاره قربانۍ ورکړې دي، دا زموږ پوز دی، زموږ ادارې دي. ته خو درې کاله مشر یې بیا ځې، خو موږ تل تر تله دلته پاتې کیږو. نوموړي وویل کو پوز دوی کار ته پرېنږدي، نو دوی به ټول پاکستان بند کړي. د پاکستان پوز د زرداری د وینا په اړه لاس نه دی ویلي. پرون ماښام د پېښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفي کېدلو غوښتنه کړې، او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسره انتخابات وشي. په دغو دریو واړو ګوندونو کې عوامي نشر پارټي، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
دوی حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لکھو نا خود کشی لہا نو ورطاوی چکا پختانے ہیں نرشے دو حکومتا عدیے لے اختیار ورکے نا دیے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو گورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي سیملو یې درغلي کړې ده، خو د ده په وینا خپلې بې ساري درغلي کړې. خو د تحریک انصاف مشران وایي په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې، او که څوک شک لري نو دوی له سره انتخاباتو کولو ته تیار دي. په پېښور کې نن د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیې احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافې په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي او مرکزی حکومت پر ضد نارې ووالي. دوی وویل چې حکومت په نوي بجټ کې په تنخواګانو کې ډېره کمه اضافه کړې ده، خو ګراني ډېره زیاته ده. نو پکار ده چې د دوی په تنخوا کې دې لږ تر لږه 25% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې د میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اوه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اوه نورو کسانو سره په تېر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدې. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانوالو سیمو کې ورکړل شوې دي. د زیارت په ورځ سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې د نهې په ورځ میاشت اونه لیدل شوه، نو ځکه د زیارت په ورځ لومړی روژه ده. خلیجي هیوادونو قطر، متحد عرب اماراتو او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رؤیت هلال کمیټه غونډه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزارت رپورت وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخت جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلې دی، خو زیات تلفات هم ورته وختي دي، او باید چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. کانګرس ته په 103 پاڼو مشتمل وړاندې شوي رپورت کې دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په اهمیت زور راوړ، او د طالبانو خلاف د امنیت ذمهواري په مکمل توګه د سر اخیستلو په لومړي کال کې د دوی په موثر خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا او ائتلافیانو جنگي مشل ختمېدلو پس لومړی دستاویز چې خپرېږي، دا رپورت هر کال دوه واره خپرېږي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارټین ډیمسی نن د کانګرس ته مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټه غونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه د بحث کولو لپاره ګډون وکړي. له استماعي غونډې مخکې له ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي مارک تونبری چې د کمیټه مشر دی ویلي دي چې یو مهم پړاو ته رارسېدلی دی او داسې ښکاري چې د امریکا پالیسي او ستراتیژي ناکافي دي. تمه کیږي چې له کارټر او ډیمسی نه د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ مخه نیولو لپاره د امریکایي ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغه وسلوالې ډلې په عراق او شام کې زیاتې سیمې نیولې دي. یو نوې سروې وایي چې تیر کال په بیلابیلو شخړو کې 14.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 14.4% جوړیږي. نن د آسټرالیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوې پیمانه کې ویل شوي دي چې پر شخړو لګیدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، بریتانیا، کینیډا، فرانس، جرمنی او سپین د اقتصادي پیداوار برابر دي. د پرمنه هیوادونو په پیمانه کې شام تر ټولو په اخیره کې دی او آیسلند تر ټولو پر امن ګرځول شوی دی. سیډنوای په 2010 کال کې د 9000 کسانو د وژنې په پرتله تیر کال په شخړو کې 1,80,000 کسان ووژل شو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په ختیځ یورپ کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دي. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې سارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ د حد نه زیات بیان کړي. دغه په خبره د هر سیس تجزیه به کوي او په احتیاط به ورته ګوري، خو تر اوسه داسې څه د اندېښنې وړ خبره نه ویني. له دې وړاندې د پوتین په هغه اعلان سخت رد عمل وښودل شو چې دغه په خبره روان کال به د روس اټمي وسله سیوا کوي. نوموړي په دې خبره اصرار وکړ چې مقصد یې د روس دفاع کول دي. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.55 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.13 روپۍ او 145.80 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې ملیحه امیرزاده او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي پوځ دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
فوج دے نو دا غی عمل دخل دا ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی. ځنې سیاسي الکی چې دے نو هغه ډیر تحفظات لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په خیبر پښتونخوا کې دی د عدلی تر څارنه لاندې لسره ټاکنې وسی.
حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لکو دا خودکشي ده.
د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوي خلک وایي یو خوا د روژې میاشت پر پیلېدو ده او بل پلو دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
گرمی دو رے ظاہر ہونا دو ڈیر سخت تکلیف تھا اس لاس لگا خلق تھا درائی درا سنجا ہینا دی دا خیر دا ہو ڈیرا ہاٹا بین سکی دو.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه او شننې د دې خبری خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته: د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ولیدي چې دوی د ملک د ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي د پوینا له سیاستوالو څخه کلار سي. د ول چې د سیاستوالو په لار کې دي خندونه نه جوړوي. نموړي د خبري پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړي. انیسه اجمل په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوس مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې دې خنډونه نه پیدا کوي. د نهې یا سې شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې زرداری وویل د دوی ګوند تل د پاکستان او جمهوریت لپاره قرباني ورکړې دي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړي کول غواړي، خو دوی زورول کیږي. د پاکستان پوس پر اشارہ اویل،
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ تاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ د دے ملک لپارا قربانیاں نے ورکڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالے او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتے کے دل دی نو منگ متنگوا او کہ زمنگ د تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت برگون سرگند کڑو
تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے۔
زرداری په جذباتي انداز ویل کدی مجبور شو خبري غونډه وکړه او د پوزي جنرالانو نورو پوزیانو لیست یې وړاندې کړ نو لست بخکار شي چې په څومره پوزیانو په عدالتونو کې تورونه پوري شوي دي، خو د سیاستوالانو د پوست ترمنځ د بیان بازی به با په کمی سیاست څه اثرات وي په دې اړه د سیاسي چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي۔
دیکھیے زرداری صاحب یا جو دوسرے پولیٹیشن پاکستان میں ہیں،
پاکستان کے آصف علی زرداری اور نور سیاست والان دا خپل گندونو دا گٹو پو بنیاد دا هیواد قامی گٹو تگوری پدا سی موقع دا زرداری سے دا بیان دا زان بچکولو یو گام دے۔ زرداری تا خطر دا دینا پیدا شو چی پدی رستو کی دا رینجرز مشر دا سیاست جرمونو او دا درغلیو پارا بیان ورکر نو دا فوزی ادارو دا ودرولو لپارا اس آصف علی زرداری هم دا بیان ورکر، خو پدا سی حالاتو کی با زرداری تا دا ایم کیو ایم ملاتر ترلاسه شی او مسلم لیگ نون او پی ٹی آئی خود دا فوز ملاتر دی، نو دا سی ممکنه نه دا چی سیاسی قوتونه با پدی نکتا دا زرداری ملاتر وکری بلکه هر پارٹی با دا خپل مفاداتو پا حوالی سرا دا فوز پا حق کی او یا پرزت گام پورتا کبی۔
اپنے مفاد کے حوالے سے سٹینڈ لے گی فوج کے حق میں اور فوج کے خلاف۔
دا پیپلز گوند دا گڈ مشر آصف علی زرداری دا دی جذباتی ویناو پا اشارو کے دا گواخونو ولی ارتیا پیل شوا او سا پیغام ورکول یا غختل پا دیڑا دا چارو پو ایمل خٹک وائی پا شمالی وزیرستان کے دا عملیاتو پیل او پا پیخور کے پر خونزی تربری درستو دا پاکستان پا سیاسی چارو کے دا پوس او اسٹیبلشمنٹ عمل دخل زیاد شوی دے۔ دو ویل
آپریشن دربیا جب شروع شوئے اگے نہ پس کلا چے پتے خور کے معشومان و سود واقعہ اوشوا اگے نہ پس چے دینو چے کو موج دینو دا آگئی عمل دخل چے دینو آگا دا ملک سیاست او انتظامی چاروں کے ریر زیاد شوئے او دا ملٹری او دا سیویلین چے کم دا تعلقات دا چے دینو دیر حد پورے دا فوج پاک کے شوئے دے دے والے سارا زن سیاسی الکی چے دینو آگا دیر تحفظات لری دو ایمہ خبر دارا چے پیپلز پارٹی کے ریڈیرو خلقو دا خیال لئے تے گنے دا فلسکار درزا چے کم بیانون دی قدر الکو یا دا زن جنسو غطا پش پنائی
ایمل خٹک زیاتوی هم دا حالات دا زرداری پلیجه کی دا تریخوالی لامل شوه دی۔ التا دا کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان دا سی شنبه پشپا پا یو بیان کی دا زرداری وینا نامناسب و غیر ضروری بللی و زیاتوی چه زرداری دا خپلو نیمگرتیاو و تیروتنو دا پتول لپارا یو حساسا کامی اداره پنه خکبی۔ د پاکستان پوسټ د زرداری د وینا پړلا ستنه دی ویلې۔
انسا اجمل واد د خیبر پښتونخوا په بلیتی ټاکنو کې د درغلی پر ضد تیر مخستان په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندونو اتحاد یو ګډ احتجاجي جلسه وکړه۔ پر دې سیاسي مشرانو کې اسفندیار ولی خان غونډې ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دی د عدلی تر څارنه لاندې لسره ټاکنې وسی، د ول چې په دې اوسنی حکومت کې د ټاکنو بیا کېدل د په معنا سیاسي خودکشي ده۔ نور تفصیل زلاند یوسف زیرا کوي۔
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي۔
د دې حکومت د لاندې دوباره بیا بیا بل الیکشن لتلو دا خودکشی ده. مونږ ورته وایو چې که پښتانه یې لرې شئ د حکومت عدلیې له اختیار ورکې د عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټې او کوم ځای بیلې.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمان وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې په ټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. مارو دا غلطي چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نه د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړې ژمنې پوره نه کړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب دا عوام غواړي. دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه او نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخه کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېرې مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تېره بیا د او نېشنل ګوند سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیتي ټاکنو او نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا ننوځي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله یې دغه ګوند د دې جوګه سو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه څېړنه کړې ده.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترهګرۍ ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هیواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه یې دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
اولنې خبره خو دا ده چې دا کم اپریشنز په وسی پیمانه شوی دی او ټول ملک یو امنومان صورتحال کې بهتری راغلی دی. دوی په حکومت نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي. هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغه هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی،
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د اولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارول کې د مخالف ګوندونو سره سلا مشوره نه ده سوې. مظفر سید ویل چې د روان مالي کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوې دي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنیګاله کې تیار کړی شوې دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د مجه بجټ پر ځای شوې دی. زه خو په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنیګاله نه لیدلې. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي، او 260 نوي سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډېر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په ګاډو، سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډېر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی. دیو جن موږ تیلو تا، موږ ګیس تا، موږ کوئلې تا، موږ اوبو تا، موږ بجلی تا، موږ جنگلاتو تا، موږ ټوریزم ته توجه ورکړی ده چې خپل ریوینیو زیاته کړو. ټیکسونو په ځای موږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي، او د خزانه د صوبایي وزیر په وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان بیکور کلسوی کډوال شکایت کوي چې یو خوا سخت ګرمي ده او بل پلو د روژې میاشت پر پیلې دوه ده. د دوی په وینا په همدغه سي کړکېچن حالت کې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په دوی کې د خوراکي توکو د ویشل کېدو لپاره دي مرکزونه زیات کړي چې دوی ورته پلاین کې درېدلو ته اړ نه وي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د راشن سنټر مخې ته په انتظار ولاړ د شمالي وزیرستان یو کډوال هاشم وایي د سختې ګرمۍ له وجې ورته ډېر مشکل دی، او په روژه کې به ورته نور هم ګران شي.
راشن سنټر یې در ډېرې کو ګرمۍ دورې ظاهره اونا دو ډېر سخت تکلیف دی. ملکا ځانرو خلی یوا بجا دو نشتا یا بالکل هم بار نرمن نرسی اس لاس لگا خلق تای درائی دی راشن دا اینا دی.
یو بل کډوال شاه جهان داوړ وایي راشن سنټر عملا دې کار تیز کړي. کړي چې دوی پر وخت خپل حق واخلي او دغه ګرمۍ کې د انتظار څخه بچ شي.
دلته میر دویم اشپادو چې روغلی یو د مکان رسی چې میر رشن رسیو کې سکیورټي ول خپل څنګه په څنګه دوست یو د خلک چې کیم لائن اف اوټ کا سون دی دغه ورننه کویا پیسې یا د سپورش په وجه سره میر ده ته فیل چې میر خپل حق زر کې روکو او رجار پند روانه دو همیش خلک ډیر پرزګار دا چې رجید پر امیر زر کې د چار وچلوي.
کلامو چې د کډوالو دغه شکایتونو او غوښتنو په اړه د بنو ډومیل هب یا رشن سنټر مشر ناظم جان نو پوښتل نو دوی وویل څومره چې دوی ته ویلي شوي د هغې نه هم زیات کوشش کوي چې زیات راشن وویشي او هڅه کوي چې روجې ته زیات خلک پاتې نه شي.
چې مونږ ته سونه لیمیټ د هغې نه زیات مونږ کوو کوشش کوو چې دا خلک د ګرمیانو نه بچ شي او روجه روانه چې د روجې دغه نه مخکې مونږ مونږ فارغ کړو کو لږ ډېر په روجه کې پاتې شي نو هغه به مونږ کوشش کوو چې زر یې فارغ کړو چې میجاره ډی ډاټا چې سونه ده چې هغه مونږ زر زر ختم کړو مزدورانو د دې خلکو لپاره باقاعده مونږ خپل بیل لاین جوړ کړي هغه را مخکې کوو ماینارټیز مونږ ډېر زیات خیال ساتو غلط دغه بالکل نه شو کولی چې بل چاله د چا کارډ ورکړو.
دغه کډوال وایي چې د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي او دغو لپاره مخصوص یو څو رشن سنټرو باندې خوراکي توکي ویشل کیږي چې له وجې زیاته ګڼه ګوڼه وي او خصوصا سخته ګرمۍ کې دوی د ډېر مشکل سره مخ وي لہذا دوی لپاره د رشن سنټر زیات کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی وو چې د کبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ تلیږي. د کبالی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری پیل شوی ده، خو د کبالی سیمو ځوانان وایي چې په پاکستان کې دننه د روزګار ډېرې زیاتې موقع موجود دي او دا بیانونه تش خبرو پورې محدود. بیا کارپوهان په دې اړه وایي چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې موجود د پښتنو حالت ښه نه دی، نو په دې حالاتو کې ځوانان لیږلو فیصله سمه نه ده. پر دې موضوع ګلایاز رپورت برابر کړی.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغې ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي کو کی شروع کړی دی. تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبی، قطر یا سعودي یا دغسې نور د مډل ایسټ ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبی اسټیج کې دی نو تقریبا د 3.5 ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي، د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي، خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تاسو ماته دا وایئ چې مډل ایسټ ته کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. ته چې په مډل ایسټ کې ناستې ته هلته جاب کې تاسو ماته دا وایئ چې تل که څنګه خپل بچي یو ښه سکول کې داخل کړي ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه د هغوی تربیت وکړي. نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسټریل اسټیټ جوړېږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئر چې کوم دی اکوموډیټ کېدای شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاورې اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې پلکونو باندې ځوانان دي، هغه کې کوټه 5000 خلک ولېږي بهر ته، نو د هغې په طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کیږي، انتخاب به څنګه کیږي، او آیا در دغه مسالې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته د کومې ستونزې راپېښې دي، د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی وویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي، هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده، خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 5:30 بجې کېدونکې دي. له ملیحه امیرزاده څخه به د دې ساده خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پر پوځ انتقاد کول مناسب کار نه دي. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف د بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر د پیپلز ګوند ګډ مشر په پوځي مشرتابه تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې سرداري وویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوځ مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي حکومت اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د سره انتخابات وشي. خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو د سره انتخابات کولو ته تیار دي. په پېښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادیې احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافي په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دې په تنخواګانو کې د لږ تر لږه 5% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تېر ډسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. د زیارت پر ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هېوادونو کې روژه پیلېږي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. د امریکا ته دفاع وزارت رپورټ وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلې، خو زیات تلفات هم ورته اوښتي او وایي چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. یو نوی سروې وایي چې تېر کال په بېلابېلو شخړو کې 4.3 ټریلیون ډالر لګېدلي دي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 4.4% جوړیږي. نن د آسټرالیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي چې په شخړو لګېدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، برېټانیا، کینیډا، فرانس، جرمني او سپین اقتصادي پیداوار برابروي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. او سمزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي، خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیراندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 ارب کروڑ روپۍ سبسیډي اعلان کړی ده، خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو میلاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. اداریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم گرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کرس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولی وو، خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه وکړل. ادریه مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق ترلاسه دی، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولس ته دې تکلیف ورسوي. همداسې اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي. ادریه اخیر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازی وکړي، خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازی مرسته وکړي. خو که داسې نه وي نو ولس د دې پوښتنې حق لري چې اخیر ولې په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختري ځکسانو او کېدای سي چې د بعضو خلیجی هیوادونو له وجې په سختدرځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نشي پورته کولای. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپلې ایجنډې مهمې برخې ګرځولې دي. اسرار الله مومند د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سغدریزۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سغدریزه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سغدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کېدای شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سغدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانې په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدای شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې، او دا ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پایل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنیو غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو امکان نه دی رد سوی خو په دې اړه زیات معلومات نه دي خپاره سوي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کانفرنس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کانفرنس کوربه دی، پرون د کانفرنس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کانفرنس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسیدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانگزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدا چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، ناروېژان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کانفرنس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
نوری اسنوری د افغانستان د کونړ ولایت دینی عالمان وایي چې د بیګنا کسانو وژنه حرام ده او په افغانستان کې روان جنگ پر افغانانو تپل سوی دی. د کونړ علماو په دې لړ کې پرون د یوې غونډې پر مهال زیاته کړه چې د افغان سرتیرو پر ضد جګړه هیڅ جواز نه لري. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي، ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او ځورول حرام دي، که هغه هر څوک او په هره بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلي کول دا د فاسقانو شی دی او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلی کېږم؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بل طریقه باندې، په هره طریقه چې ته مسلمان وژنې څوک چې د هغې سره تعاون نه هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک او د دغه کلمه ګویي وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د ملک نه موږ پخپله باندې تنور جوړ کړی او د ځانونو نه هم د دغه تنور دپاره خس و خاشاک او غیا جوړه کړې ده. د دې دپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خس و خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنګونو د جګړو له امله انسانان خو څه کې چې د دې ملک نه وتښتېدل، زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ د هېواد نه کډه وکړه او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو ځایونو ته لاړ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود وو، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي وو، هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورک لړ لاړ. اوس خو زمونږ والی هم زمونږ دی، قومندان هم زمونږ دی، پولیس هم زمونږ دی، چې په هر اداره کې ورشي افغان بکې.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بے دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده په منګ او تاسې باندې. امنیتی موظفین، زمنګ او تاسې عسكر، زمنګ او تاسې ملي اردو، زمنګ او تاسې پولیس، زمنګ او تاسې ملي امنیت، زمنګ او تاسې علما کرام او زمنګ او تاسې سپینګي او ماشومان زنانا په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لنده جګړه روانه ده، نه خپل موږ په خپل ځان باندې رحم کوو، نه رحمانی ګاونډیان رحم کوي او نه رحمانی جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوی وه او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی و چې باید نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د بې ګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او مېړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هېواد ساتنې او دفاع ته چمتو وي.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي، چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هېوادونو شاته پریښی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ولیدي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون غږېدلی دی. له اسلام آباد عربي اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکای خارجه وزیر د نهې په ورځ واشنگتن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر وویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکای کوشش وي چې کشیدګۍ په کابو کې وساتل شي. جان کیری وویل چې کوشش د دې خبرې کیږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو کوشش. واضح دی هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی وو او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړی وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالۍ په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودی وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي دنیا پوهیږي چې دواړه ملکونه ښه بادي لري او یو لوی مارکیټ دی، نو هغوی به نه غواړي چې د دې منطقې ښه مستقبل په لار کې د ملکونو ترمنځ کشیدګي برقراره وي. دی وایي
پکار ده دواړو ملکونو ته د دې لیډرانو ته دا دوارو طرف یال هندوستان کی سیدھے ہم آر ایس ایس تحت جنگ باز قوتوں نے ادھر پاکستان کی جنڈا کی منتقی کا دائیں اجازت نہ دے اور کول پکار کیا گیا جیسے اسٹیٹ کرافٹ ریاست پاری سے جڑے گی ابھی سر نہ اٹھو نچتے ہو نہ سیدھے بے جوگری سیدھا اوکھڑی شی مدا ماں خیال دے پاکستان کے دن نہ بہم ہو ہندوستان کے دن نہ بہم چکم ذمہ دار قوتوں نے بھی اور دنیا کے چکم ذمہ دار قوتوں نے ٹور دا نہ ہو کہیں دا کم ساؤتھ رشوار راغل دے پکار نہ دے دا
یره دیوی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدگی کال 2013 راسی را روانه ده، خو په دې کې سیاستوالي د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی و کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ہیومن رائٹس کمیشن او پاکستان وای چې حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په مختلفو جرمونو کې ککړ د 160 څخه زیات کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده او حکومت د مرګ سزا څخه پابندي اچولو په وخت ویلي و چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو له وجې به په ټولنه کې شوالی رامنځته کیږي. احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف اویل چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 18 نیټه حکومت لومبۍ د ترهګرۍ په مقدمو کې ککړ مجرمانو ته د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړه او بیا وروسته یې دا پابندي د پانسیانو د ټولو سزاګانو نه اوچته کړه او په دې شپږو میاشتو کې د 160 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. د نوموړي وینا وه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په 15% مقدمو کې د ثبوتونو د نشوالي له وجې ملزمان خوشی کړی کیږي او تر دې دمه کوم مجرمانو ته چې پانسیانی ورکړی شوی دي نو پکې صرف 3 کسان داسې وو چې ورته د ترهګرۍ په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړی شو.
په زیات شمیر کې چې کوم کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوی ده نو هغه ترهګر نه بلکې په نورو جرمونو کې ککړ کسان دي او حکومت د مرګ سزا نه پابندو چتولو په وخت ویلی وو چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو له وجې به په معاشره کې خوالی راشي، خو داسې ونه شو او تاسو وکتل چې په دې شپږو میاشتو کې په کراچۍ، لاهور، کوټه او پېښور په شمول د ملک په ځینو نورو ښارونو کې د ترهګرۍ غټې غټې پېښې رامخې ته شوې. قانون نافذ کوونکې ادارو په اهلکارانو باندې حملې وشوې نو حکومت چې د کم مقصد لپاره پابندي لرې کړې وه نو هغه خو یې ترلاسه نه کړه.
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د ایچ آر سی پی د مشر خبره په خپل ځای، خو د مرګ سزاګانو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ پېښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کموالی راغلی دی.
نه کوي چې چا کوم جرم کړی وو هغې ته د هغې سزا ملاو شوه. د هغې یوه فرق دا وشو کوم چې وړاندې راغلی دي په هغې کې هغه نمونه دمکې، هغه نمونه تختول، هغه نمونه دمکېنې او هغه نمونه چې کوم وړاندې به قتل غارت کېده هغه ډېر سطح پورې کم شوی دی.
د ایچ آر سی پی تر مخه دا وخت د پاکستان په جیلونو کې د 8000 نه زیات داسې قیدیان دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده او د مجرمانو اپیلونه هم مسترد کړی شوي دي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انګلیزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو په وړاندې د حکومت سخت دریز ولې مخې ته راغلی دی او آیا حکومت په رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د ټولو غیر حکومتي ادارو دې منظمې کړي. په دې اړه نور تفصیل له یو لنډې دمې وروسته اورو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت د جون پر 11 د یو غیر حکومتي ادارې د دفترونو تړلو امر وکړ. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د غیر حکومتي نړیوالې خیریه ادارې هم په پاکستان کې او هم له پاکستانه بهر کلکې اړیکې درلودې. ورځپاڼې لیکي چې د غیر حکومتي ادارو پر ضد ګامونه د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې اخیستل کیږي. د پاکستان حکومتي چارواکي د دې ګامونو دلیل دا ورکوي چې په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد فعالیتونه کوي. د مقالې لیکوال حسن عسکری لیکي چې د غیر حکومتي ادارو پر ضد د چودري نثار علي خان غوسه له هغه سرچینه اخلي چې هغوی په پاکستان کې د مرګ د سزا پر ضد شور او غوغا جوړ کړه. په دې کې په ځانګړې توګه د هغو دوو کسانو د مرګ له سزا د ژغورلو هڅې شامل دي چې ویل کېږي په کم عمرۍ کې ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. د غیر حکومتي ادارو احتجاج نه یوازې اروپایي ټولنه په دې مسله کې راښکېله کړه، بلکې اروپایي ټولنې د پاکستان د دې پریکړې کلک مخالفت وکړ چې ولې یې د مرګ له سزا بندیز لرې کړ. مقاله زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوازې پر دې غیر حکومتي ادارو د فشار زیاتولو لپاره د هغوی د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي. حسن عسکری لیکي حکومت شایي د دې غیر حکومتي ادارو د منظمه کولو لپاره کلک قوانین جوړ کړي، خو که تیر وخت وکتل سي نو حکومت تر کار خبرې زیاتې کړې دي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې غیر حکومتي ادارې نه یوازې ډېرې دي، بلکې پراخ اغیز لري او دا به حکومت ته ګرانه سي چې د دې ټولو پر ضد ګامونه واخلي. د حسن عسکری په فکر کچیری د پاکستان حکومت په داسې کولو لاس پورې کوي نو دا شایي د هغو نړیوال ادارو له مخالفت سره مخامخ سي چې پاکستان ته مالی مرستې ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې لړ کې په ځانګړې توګه د لویدیځ هغه هیوادونه ډیر د پام وړ دي چې د غیر حکومتي ادارو د رول قوي کولو لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمیر غیر حکومتي ادارې تر څارنه لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي د دوی رول ته څنګه ګوري. په دې اړه رپورټ لیولنډ د مې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وایي د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوقو علمبردارو هغه ترهګر تنظیمونو د هغو کارندو هغوی شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی مونږ مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغو مو د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کومې چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتنې چې موږ د پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بدی موجب بیماریان یې د خاص کده د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس وخت رسیدلې د خبرونو لنډیز ته له ملیحا میرزاده څخه به واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوځي مشرتابه تنقید وکړ. پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت ته د مستعفي کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت کمشري کې د لسر انتخابات وشي، خو د تحریک انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی او که څوک شک لري نو لسره انتخاباتو کولو ته تیار دي. په پېښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادیه احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافي په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دوی په تنخواګانو کې د لږ تر لږه 25% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې د میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه. د زیارت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هېوادونو کې روژه پیلېږي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلی خو زیات تلفات هم ورته اوښتي او وایي چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی نن د کانګرس د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې غونډه کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ستراتیژۍ د بحث کولو لپاره ګډون وکړي. یو نوی سروې وایي چې تیر کال په بېلابېلو شخړو کې 14.3 تریلیون ډالر لګېدلي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 14.4% جوړېږي. نن د آسټرالیا میشت ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینډ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي چې پر شخړو لګېدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، برېټانیا، کینیډا، فرانس، جرمني او سپین له اقتصادي پیداوار برابرې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو نن خبرونې پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. شش پاول رئ.